د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او د پنځو تر شپږو بجو د دې اخیری خبرونه کوربایم. تاسو هرکلی کوم. په دې غړې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. خبري غړې دا په مختلفو موضوعاتو به تاسو خبر ساتون. هیله ده چې تاسو را سره راشئ. خو مخکې تر دې چې ریپورټونه تلاړ شو، لومړی به خبرونه واورو. ملیحه میرزاده تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړې د خبرونو سټکو ته. د سند صوبې چارواکي وایي چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسلوالې ډلې خلاف یې کاروایی تیزه کړې. په پېښور کې وسلوالو یو پولیس افسر وژلې دي او د یوکرین پوځ وایي روسي ځواکونو د خارکیف نږدې سیمو کې جوابي بریدونه پیل کړي. تفصیل: د سند صوبای چارواکي وایي چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسلواله ډلې پر ضد یې کاروایی تیزه کړې او دا به قوي کېدو ته نه پرېږدي. د سند پولیسو مشر خرم علي د نورو لوړپوړو چارواکو سره نن په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې ویل چې په ماډیپور سیمه کې د مه پر 13مه د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې غړي الله دینو او مبین وژلې دي. نوموړي دا وکړه چې دا کسان د مه په 12مه شوي د دې ډلې پکړي هغه 14 کې ککړو چې یو کس پکې وژل شوی او 14 پکې زخمیان شوي. خو سیاسي ګوند سند محاذ پرون په کراچۍ کې په مظاهره کې ویل چې وژل شوي کسان وختي د پولیسو سره په جیل کې وو او د شوي حمله سره تړاو نه لري، نو ځکه باید د پولیسو په خلاف اف آی آر درج شي. د پولیسو مشر خرم علي دا هم ویلي چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسلواله ډلې مشران په ایران کې دي. په پېښور کې نن سهار نامعلومه وسلوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې دي. د شاپور پولیس تھانې یو چارواکي انعام الله خان د مې په 19مه مشال ریډیو ته ویل چې ایس ایچ او شکیل خان له کوره سوکنو تھانې ته د ډیوټۍ لپاره روانو چې په ګاډي کې ناستو وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې برید کوونکي د پېښې له ځایه وتښتېدل او د پېښې پلټنې روانې دي. اخوا پولیس وایي د شمالي وزیرستان د میر علي کالج دوه استادان د سړک غاړې خښ بم چاودنه کې ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو یو چارواکي عابدالله نن مشال ریډیو ته ویل چې دواړه استادان هسپتال ته رسول شوي دي. د پولیسو په خبره دواړه استادان له میر علي نه بنو ته روان وو چې په بکخیلو کې یې ګاډي د سړک غاړې خښ بم سره وچاودېد. بلخوا نن غرمه په یو بله پېښه کې د میر علي په هرمز سیمه کې د جینکو یو میډل سکول باندې بمي حمله شوې ده. د میر علي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې جینکو ته پکې څه نقصان نه دی رسېدلی. د پولیسو په وینا په هغه سکول کې د لسم جمعات امتحان روان وو. د دغو بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو ناخبره دي. د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي چودري عابد رضا پرون مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی، نو ځکه پریکړې یوازې پارلمان نه کوي. بلخوا د عوامي نېشنل پارټي مرکزی ویان زاید خان پرون مشال ریډیو ته ویل له ټي ټي پي سره مذاکرات کول د پوځ نه بلکې د ولسي حکومت کار دی. پوز او حکومتي چارواکو لا په دې اړه په ډاګه نه دی ویلي. دا وروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو منځګړتوب کړي. تر دې وړاندې د ټي ټي پي ویان محمد خراساني او اعلامیه کې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ او وی ویل چې د دغو خبرو لپاره اوسنۍ لنډمهاله اوربند د روانې میاشتې تر دېرشمې غځولې دي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د 20 سره پاکستانیانو بلاک شوي پاسپورټونه بخلاصوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې ده. ساجد توري ویل بلاک شوي پاسپورټونه به راتلونکي اونۍ خلاص شي.
دا به ان شاء الله د دې روانې هفتې کې، مطلب د باقاعده کیبینټ نه پوښتنه منیسټر ته ځي چې پاسپورټ انټیر منیسټر په تر باندې نه هغه به زر نظر ان شاء الله نوټیفیکیشن وکړي او خلکو کوم مسالې دي د پاسپورټ ولا دغه حل شي.
نوموړي ویل دا پاسپورټونه د مختلفو وجوهاتو لامل بلاک کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په خلیجی هیوادونو کې په سفارتخانو کې ځانګړي څانګې هم پرانستې دي چې دا شان هلته د پاکستانیانو ستونزې هوارې کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وای په بلدیاتی انتخاباتو کې په خالی پاتې شوو چوکو باندې انتخابات تمه په 22مه کوي. د صوبایي الیکشن کمیشن له دفتره پرون په جاری شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د رای اچونې عمل به سهار 8 بجې شروع کیږي او د ماخام تر 15 بجو پورې به دوام ولري. الیکشن کمیشن وای د انتخابات په د صوبې پشپګو تحصیلونو او شپګویش ویلج کونسل او نیبرهود کونسلو کې په مختلفو خالی چوکو کېږي. خبر پاڼه زیاتوي چې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورما، ایپټ آباد او ځینو نورو سیمو کې په یاد چوکو انتخاباتی کاندیدانو د وفات کېدو او ځینو نورو وجوهاتو له کبله نه شوې. دا چوکې د روان کال د مارچ په 1 د ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو د دویمې مرحلې پر مهال خالی پاتې شوې وې. او د یوکرین پوځ وایي روسي ځواکونو د خارکیف په شاوخوا کې جوابي بریدونه پیل کړي دي. سوله لاسا ورکړل شو سیمو باندې واپس کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د یوکرین د دویم لوی ښار په نیولو کې د ناکامۍ له امله تر وروسته پوځ یو لوړ رتبه کمانډر معطل کړل شوی دی. د یوکرینی ځواکونو مشر نن وویل چې په ویلیکا کومیشواخ سیمه کې روسي ځواکونو ته د پام وړ زیانونه وختي او له هغو ځایونو نه وتلو ته اړ شوي چې مخکې نیولې وې. د روس د کورسک سیمه ګورنر نن وویل چې پولي تصیرمه په یو کلي د یوکرین د برید له امله یو کس وژل شوی او یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. دا د مشال رادیو خبرونه.
د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه درته ملیحه امیرزاده وړاندې کړو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په کراچۍ کې چارواکي وایي د سندو دیش وسلوالې ډلې دوه غړي وژلي او د دې ډلې پر فعالیتونو یې څار زیات کړی دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستان حکومت سره لنډ مهاله اور بند کړی دی. سیاستوال زاهد خان وایي دا قسم خبرې پخوا هم شوي خو همیشه بې نتیجې پاتې شوي.
هغې بیا راغوم چې بیا ځان تیار کړي حملو ته. نو دا همیشه لپاره داسې شوي ده چې زمونږ یو زګی چته نه دی پریښی، زمونږ یو مشر یې پریښی نه دی. نو د دا اختیار دوی له چا ورکړی چې تاسو د هغې سره زمونږ په مړو باندې سوله کوئ؟
د درازین د ځنګلونو اور د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته رسیدلی. دلته کمې ونې سوځېدلي.
زنغوزی، نشتر، پلوسا، ګورګر ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګل ته ناست وي هغه هم د دې تقریبا په کورونا ورته نقصان دی غریب خلکو وشو.
د پښتو ژبې د ودې لپاره یو سیمینار شوی. یو لیکوال وایي د لهجو د ساتنې سره سره باید د پښتو لیکل هم یو شان شي.
زمونږ لهجې سره لیکل هم بدل شوی دی. زمونږ غ لهجې دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوس کې راغلی دی. نو دې لحاظ سره مونږ په کار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو د سند صوبایي چارواکي وایي د غلطۍ د سندو دیش ریولوشنری آرمی په وسلوالو نظر دی او لویو بریدونو ته یې نه پرېږدي. د کراچۍ اډمنسټریټر مرتضی وهاب اډیشنل آی جی او د پولیسو مشر په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې مشر په ایران کې اوسیږي او له هغه ځایه حمله پلانوي. دوی دا وکړه چې د دې ډلې هغه کسان وژلي چې په کراچۍ کې د مې په 12مه یوه حمله کړې وه. د دې ډلې په اړه نور معلومات څه دي؟ مشر یې څوک دی او څنګه ایدیالوژی یا مفکوره لري؟ په دې اړه مې لږ مخکې په کراچۍ کې د مشال ریډیو له خبریال نیاز علي وپوښتل. هغه داسې معلومات راکړل.
د سند چې د کراچۍ کمیټمنټ سټر دی مرتضی وهاب او ایډیشنل آی جی عمران یعقوب منحاس سو مشر خرم علی په ګډه یو مشترکه غونډه وکړه. په دې غونډه کې هغوی دا دعوه کړې وه چې پرون د کراچۍ په مانیپور سیمه کې کوم عملیات د سی ټی ټی لخوا شوي وو په هغه کې دوه تنه چې کوم دی تر حاضر وجلې شوي دي. دوی په خپل پریس کانفرنس کې دا وویل چې په دې تر حاضرو کې یو الاډین او بل د هغه ملګری نواب وو. د الاډین په اړه منی پولیسو دا وکړي چې دی د سرفار کر اوسیدونکو د تعلق د سندو لیبریشن ریولوشن آرمی سره و کوم چې په کراچۍ کې د مای په 12مه کم 14 شوي وه چې په هغه کې یو کس مړ او 14 نور ټپیان شوي وو. ټارګیټ یې د سمندري فوج یا د کوست ګارډ چې کوم ګاډي تیرېدو هغه وو. هغوی په دې کې څه نقصان نه وخته. د دې پرون چې کوم عملیات شي نو د هغې نه وروسته کوم اورېدونکو ته ووایو چې جی ایس این قوم بهاج په سند کې دلته یو سیاسي ګوند دی. هغوی بیا د کراچۍ پرېس کلب مخې ته احتجاج هم کړی دی او هغوی دا دعوه لري چې کوم دوه کسان وژلي شوي دي دا د دربار کې اوسېدونکي او دا د مخکې نه چې کوم دی پولیسو چې کوم دی چت کړی وي او بیا پرون چې کوم دی وژلي دي. نو بس په دې په ضد هغوی وایي چې د پولیسو په ضد یې په عیار وشي او حکومت چې د دې پلټنې وکړي.
نیاز دا ډله څنګه رامنځته شو؟ دا څوک دي او د اوس وختونو کې دا نورو ډلې هم ډېرې فعالې شوې دي. نو دغه سندو دیش ریولوشنری آرمی دا څوک دي؟
سندی دیش ریولوشن آرمی چې په 2000 کې په باقاعده ډول چې کوم دی مخې ته راغلي دا هغه ډله ده چې زیاتره په سند کې چې کوم دی خپلې کارویانې کوي او د دوی غوښتنه دا ده چې د سند په وسایلو باندې چې کوم دی بیا ریاست بیا رسي دارو یا نور چې کوم دی ناجایزه قبضه کړي او دا غواړي سند چې د دوی د تنظیم په نوم نه معلومه ده چې سند دیش چې موږ خپل جدا سند چې کوم دی د دې خلکو نه آزادول غواړو. ندی وړاندې دی ډلې چې کوم دی د سند بیا د پنجاب په ځینې برخو کې په ریلوي ټریک چې کوم دی پټوي چې کوم دی هغې باندې هم نظم کړي او بیا د هغې ذمہ واري قبول کړي او کتې تیر کال منګو ګورو نو په کراچي کې په بلاول هاوس سره ندي د یو چيني انجنیر وګړي ګاډي باندې هم کی چې کوم دی یو لاسي بم لګولې وو خو هغه 14 نه وشو یو بیا د هغه ذمہواري هم دوه مندلې و د دې سره سره په رینجرز دواکو وخت په وخت چې کوم دی دوی بریتونه کوي او بیا د هغه ذمہواري چې کوم دی هم مني خو دې رستوي چې وسوې لیکيږي چې دې وسوالې د دې چې کوم بلوچ لیبریشن دلا دا مجید بریګیډ د هغه سره هم د دوی د یو بخ سره ملاتړ کړل نو دوی هم د هغوی هم ملاتړ مني چې کوم دی په پاکستان په مختلفو ځایونو کې به خاص طور په سنو په کراچي کې په پوځي عملیاتو یا په داسې په پولیسو یا په نورو خلکو چې کوم دی خپل بریتونه کوي او بیا د هغه ذمہواري چې کوم دی هم قبضه کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو رڼې اوریدلی شئ. واشنگتن ته بلل شو د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په واشنگتن کې د خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره ملاقات کړی دی. په واشنگتن کې زموږ همکار د ډیور ریډیو خبریال رحمان بونری سره د وخت د ټلیفون په لیکه موجود دی. بونری صاحب تاسو زموږ آواز اورئ؟ ستړي مشئ. ډیر مننه. د بنر صاحب د مشال ریډیو اوریدونکو ته د بلاول بټو زرداری د انتونی بلینکن سره د ملاقات او هغه چلته نور کمی خبرې کړې دي کوم دی اړه ورته کوم معلومات ورکړي؟
د امریکي خارجه وزیر انتونی بلینکن سره پرون په نیویارک ملګرو ملتونو چې کوم د خوراک د کمی په موضوع د خارجه وزیرانو نړیواله غونډه ده د هغې په ساید لاین کې د 15 منټه پورې ملاقات شوې ده. په دې کې چې کوم د پاکستان سفارتخانې سره مونږ خبرې کړې دي او نور معلومات مو ترلاسه کړي دي. پای کې درې غټې موضوعات چې په دې ته خبرې شوې دي. یو خدای د پاکستان او امریکا سیاسي د سفارتي اړیکې چې دي د هغې د سمولو کوشش کړې ده. کوم چې په تیر حکومت کې د عمران خان د هغه تور لخوا وروسته بیر کړکې چن شوي وو چې امریکا سازش کړی دی چې د عمران خان حکومت ختم کړی دی. نو اوس خارجه وزیر بلاول بټو زرداری دا ویلي دي د پاکستان د سفارتخانې تر مخه چې د امریکا او پاکستان تعلقات ډېر مهم دي او دوی دواړه د برابرې په بنیاد پاینده کې ښه تعلقات غواړي. د چا د امریکا سره تعلقات خرابولو کوشش شوی هغه دا هم وویل چې نه غواړي چې دا کامیاب شي. دویم غټه موضوع په دې ملاقات کې دا و چې پاکستان د اقتصادي چیلنجونو سره ډېر زیات مخ دی. د دې علاوه دوی دا هم غواړي چې امریکا د دې سره د تجارت په مټ کې مرسته او کومکونه وکړي. د شلونکو چې ما تاسو کو نو وویل چې تجارت دا وخت کې کوم غټه معاهده ده هندستان سره چې کیږي یا د نورو نړۍ سره د پاکستان سره دا امکان نشته دی. البته کوم د IMF یا د نړیوال مالیاتي فنګ نه چې کوم مرسته غسل کیږي کوم چې بیل اوت وي پای کې امریکا کومه کول شي. دریم پکیا موجود دي مذاکرات دا و چې دا وخت په 13 اگست نروسو په افغانستان کې طالبان حکومت ته چا هم پر رسمیت نه دي منلي د امریکا او پاکستان په ګډون. خو د پاکستان خارجه وزیر د خواهش کړې ده چې خلته انساني لوګي امکانات زیات دي د کډواله امکانات زیات دي. وغه امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن سر خبرو کې دا هم خبره کړې ده چې امریکا او پاکستان باید په شریکه په ګډه باندې د افغانستان د اوسنۍ وضعیت کې خپل رول کې دا غولو بوي. او سلورمه غټه خبره په دې خبرو کې دا و چې خارجه وزیر دلته چراغلې دینو یوې د CNN سره مرکه کړې وای یوې د وایس اف امریکا سره مرکه کړې و. په دې دوه مرکو کې هغه دې سوال ته هم جواب ویلې چې د پاکستان چې دا وخت کم د طالبانو ټي ټي پی پاکستان چې کم د تحریک طالبان پاکستان دا هغه سره خبرې کوي د سولې کم پروسه چې دا د پاکستان خوشبینه دی چې دا مثبت نتیجې ولري او د دې چې کم په افغانستان کې طالبان مزګرتوب کوي نه دا هم ستایلې دي.
ښه ډېر من بنره سب ډېر مهرباني تاسو اوریدونکو رحمان بنره سره په واشنگټن کې د ډیور ریډیو خبريال چې تاسو یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری واشنگټن ته او نیویارک ته د سفر څخه خبرولې. بلاول بټو زرداری د خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره ملاقات کړی دی او په دې ملاقات کې په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي چارو باندې خبرې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوئی په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلې چې په کابل کې د پاکستانی طالبانو او پاکستانی چارواکو تربنس په خبرو کې په لړ مهاله اوربند سلا وشوله د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویل چې د سولې د دې خبرو منځګړتوب افغان طالبانو کړی دی تحریک طالبان پاکستان هم په یو خبر پاڼه کې پرون د دې اوربند تایید کړی او تر څنګ یې ویلي چې دا اوربند د مې د میاشتې تر دیرشمې پورې غزول شوی دی د رپورټونو تر مخه په کابل کې د ټي ټي پي د مشرانو سره د پاکستاني پوز لوړپو چارواکو خبرې کړې دي په پارلمان کې د ځینو سیاسي ګوندونو غړي په دې خفه دي چې ولې سیاستوال او پارلمان له نظره غورځول شوي او په مذاکراتو کې ته پوښتنه نه ده شوې د دوی په خبره پخوا هم داسې خبرې د پارلمان له بحث بغیر شوي چې اوږدمهاله سوله ییز اغیزې نه ده درلودلې اسرار علم مومن په دې اړه رپورټ لري
د افغان طالبانو بیان د پتلسمه مې په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د دوی په منځګړیتوب پر روانو مذاکراتو کې پرمختګ او لنډمهاله اوربند شوی خو د پاکستان په پارلمان کې موجود د ولس استازي وایي دوی له دې مذاکراتو له سره خبر نه دي د وزیر اعظم شهباز شریف د ګوند مسلم لیگ نون د قومي سملی غړي چودري عبدالرضا په تلسمه مې مشالې ډوته ویل چې پاکستان یو سکیورټي ملک دی نو ځکه یې پریکړه یوازې پارلمان نه کوي
پاکستان ایک فلی ڈیموکریٹ ملک نہیں ہے
نموڑے وائی پاکستان جو بش پڑ جمہوری ملک نہ دے دا سوشل نہ بلکہ سیکیورٹی سٹیٹ دے ندر تھا دا ٹولو یو شریک رول دے کا پاکستان کی جمہوریت یا پارلیمان دمرا طاقتور وے نو پدے ملک کے بعد افغان جنگ کولو یا نہ کولو پریکڑا پارلیمان کولا
اس ملک میں افغان جہاد کا فیصلہ پارلیمنٹ کر دی
کچھ ہم دا پاکستان فوز او حکومتی چارواکو پر دیڑا مشال ڈیوتا لسویلو ڈڑا کڑی خو دا پدا سے حال کے دا چی دا میپ سما یو پاکستانی چارواکی د نمنخ پرولو په شرط مشالې ډوتا منلی و چې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال فیض امید او سره نور لوړ پوړي پوځي افسران کابل ته تللی وو د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره یې مذاکرات کړي دي فیض حمید تیر میاشت شمالی وزیرستان او جنوبی وزیرستان ته د سفرونو پر مهال هم د قومي مشرانو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دی د سولې لار خپل کړي او د وسلې په ایښودلو دی خپلو سیمو ته راوګرځي خود حکومت او ملاتړي ګوند عوامي نیشنل پارټي مرکزی ویاند زید خان وای تحریک طالبان پاکستان چې د دوی د ګوند 1200 غړو په ګډون یې سماندي او یا زره پاکستانیان وجلې دي ورسره د سولې مذاکرات کول د پوز نه بلکې د ولسی حکومت کار دی زید خان په تلسمه مې مشالې دوته ویل د ټي ټي پی او پوز ترمنځ د تړون هیڅ کله حمایت نه کوي د په خبره ځکه چې په تیر وختونو کې شو دا قسم یو شمیر تړونونو تل د امن پر ځای طالبان مضبوط کړی دي
اغي بیر اغون کې بیا ځان تیار کیم لوتا نو دا همیشه لپاره داسې شوی دا چې زمونږ یو ځای چته نه دی پرې خې زمونږ یو مشر پرې خې نه دی زمونږ یو کارکونه پرې خې نه دی نو دا اختیار دی له چا ور کړو چې تاسو دا غي سره زمونږ په مړو باندې سولې کوي او
د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې پر داسې محل روانې دي چې لکه نه پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو د ټي ټي پی بریدونه زیات شوې دي ایکسپریس ریبون رسپانا وای سک کال یوازې سباندی یو سل شل پاکستانی فوجان پتر گریز بدونو کې وجل شوی چې د زیاترو حملو زمواري طریقي طالبان پاکستان منلی په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند د خامی سملی غړی قادر خان مندوخیل وای له تحریک طالبان پاکستان سره له مذاکراتو خبر نه دی خو د په خبره ک فوج دا مذاکرات کوي نو حکومت به په اعتماد کې اخلي مندوخیل وای کڅه هم تحریک طالبان پاکستان د پیپلز پارټي د بخاری مشر بنظیر بټو په ګډون یو شمیر پاکستانی وګړي وجلی خو د دې باوجود ورسره د سولې خبرو ته چمتو دي د په خبره ځکه چې په دې وروستیو کې نه یوازې ټي ټي پی بریدونه زیات کړي بلکې بلوز لیبریشن آرمی او سندو دیش اهم بریدونه کړي دي مندوخیل په تلسمه مې مشالې ډوته ویل وسلوال طالبان چې په 2008 او 2009 کال کې یې د سوات یو شمیر سیمې نیولې وې د اسلام آباد د غرونو پورې رسیدلې وو خو دوی د مذاکراتو او پوځي عملیاتو په وسیله دغه وسلوال نه یوازې په شاو تمبول بلکې سوات یې ترې هم پاک کړو نوموړي زیاته کړه د ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې د بانو چارو وزیر دی تمه دا چې اوس په یې هم دغه پالیسي وي یعنې د سولې خبرې او چې څوک خبرې نه مني نو په کار ده چې پر ضد یې پوځي عملیات وشي
وزیر خارجہ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جنو امیدداری سیاہ کا پالیسیز کم نکڑی ہو پاگل زیادہ تر کامیاب ہم سو
او هغه بیا دوباره ریپیټ کوم چې خبري اترې خو په کاري شو شي او که څوک خبري اترې نه مني نو دا خلاف بیا سخت پرېشن وو شي چې یا غار کړی.
پاکستان له تیر کال راهیسې د طریق طالبان پاکستان له مشرانو سره د قومي مشرانو او نیخ پنیغه د پوځي چارواکو له لارې مذاکرات کړي دي. په دې ترڅ کې پاکستان د دوه مهمو قومندانانو په ګډون د طریق طالبان پاکستان سل قیدیان خوشي کړي دي. خو کله چې مذاکرات ټکري شول نو پاکستاني او الوتکو د اپریل په میاشت کې په خوست ولایت کې بمباري وکړه او سرچینو چې رسنیو ته یې نمونه نه دي اخیستي وویل چې د طریق طالبان پاکستان د وسلوالو کورونه په نښه شوي دي. خو ځایي خلکو ویلي چې په دې حمله کې خواوشا وڅلوي کسان وژل شوي چې ډیری یې هغه وزیرستاني کډوال وو چې په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې خوستا کډه شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو بلوچستان ته بور شو. الته د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د وزیر اعلی د لیرې کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړی دی. د دې تحریک په ملاتړو کې د هغه د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشر جام کمال خان هم شامل دی. تر څنګ عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف هم د وزیر اعلی د لیرې کولو ملاتړ کوي. دا سیاستوال وایي چې وزیر اعلی عبدالقدس بزنجو ناکامه دی نو ځکه باید لیرې شي، خو هغه دا د خپل ځان په خلاف سازش بللی دی. نور حالی ایوب
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او د پاکستان تحریک انصاف بلوچستان پارلیماني لیډر سردار یار محمد درین ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني لیډر اصغر خان اڅکزي له لورې د مئی په 13 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د صوبې د اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په ضد یو تحریک عدم اعتماد و ډیپټي سیکرټري ته وړاندې شوی دی. پر دې تحریک عدم اعتماد باندې د 14 غړو دستخط شوی وو. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان خوانی الله وزیر او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی صدر جام کمال خان اول چې میر او قدوس بزنجو هم د با پارټي څخه دی، لکه د بلوچستان سره چې په تیر و میاشت کې کوم ظلم او تیرې سوی دی هغه د دوی لپاره د منولو وړ نه دی.
اس ساری دستخط جو ہماری 14 آج موجود ہے
پر تحریک عدم اعتماد باندې چې کوم 14 دستخطونه موجود دي دا د هغه امخال او غړو دي کوم چې د لومړی ورځ را سره یو ځای دي. په دې هیله چې کوم واده د پی ڈی ایم پر پلیٹ بارم باندې سوي وا هغه دوستان به هم راسي او په ګډه به دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ کړو. د ویبشتنی په جواب کې جام کمال خان زیاته کړه چې د پی ڈی ایم مشرانو بیا په خاصه توګه آصف علي زرداری صاحب د دې صوبې د حکومت په بدلون کې د مرستي کول کړی وو چې له امله به دغه تحریک عدم اعتماد کامیابی سره مخ سي. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف پارلماني لیډر سردار یار محمد درین زیاته کړه چې د قدوس بزنجو حکومت د لیدو وروسته دته جام کمال خان فرشته ښکاره سو، نو ځکه مو په صوبه کې د بدلون پریکړه کړې ده او په دې پریکړه کې د جماعت نور خړی هم د ماسره ولاړ دي.
جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے
چھ ڈول کرپشن کیجی او دامنیت وزا چمر خراب سوی دا مخکی دا سنو زکا چھ دا جام کمال پا وقت کی کچھ کرپشن ندش کارا سوی حقا وقت پا صوبہ کشو حکومت ہو خمش سیاسی کسانیو او دا اللہ سرنی دا کاروچ کمی وادے کریوی دا غو پابندیو. د تحریک عدم اعتماد د وړاندې کولو وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې نور به د دې حکومت په ګناه کې نه شاملېږو ځکه چې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره زموږ سره نمبر پوره دی. د بلوچستان عوامي پارټي په قومي اسمبلی کې په 5 کې 4 غړو، لکه څنګه چې جام صاحب وویل چې هغه د ملک او د ملک د کورنۍ او بارنۍ لارې ترڅنګ او معیشت په سمه لاره د ولو په خاطر د پی ڈی ایم ملګری کړی ده چې له امله نن په مرکز کې د پی ڈی ایم ګډ حکومت دی. هغه وخت د بلوچستان عوامي پارټي سره دا کول شوی وو که با پارټي د مرکز په شو بدلون کې برخه واخلي نو دا هغه وروسته به پی ڈی ایم په صوبه کې د یو شو بدلون په خاطر د باب سره ودرېږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې کله تیر کال د اکتوبر په 15 نیټه د پخواني الله وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې شوی وو نو هغه وخت هم د پاکستان عوامي ګوند زیاتره غړو پر تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی وو، او چې کله پر دې باندې د رای شماري وخت رالی نو دغه څخه یوه ورځ له مخه جام کمال خان یعنی د نومبر په میاشت کې د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړې وه. بل پلو ته د تحریک عدم اعتماد وروسته د بلوچستان د حکومت او حزب اختلاف له لوري د اسمبلۍ د غړو سره د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده، او تېره شپه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د جمهوري وطن ګوند د غړي ګیرام بوکچي سره لیدلې دي. دغه ډول د جام کمال خان له لوري هم یو پلاوی د زاره ډیموکراټیک پارټي د غړو سره لیدل کتل کړی دي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلۍ کې د غړو شمېره 15 ده، او په دې کې د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې چې حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي په اسمبلۍ کې 24 غړي لري. پر دویم نمبر جمعیت علما اسلام دی، څوک چې 11 غړي دا وخت په اپوزیشن کې لري. دغه ډول د اپوزیشن یو بل جماعت بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلا هم په اسمبلۍ کې 10 غړي لري. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف 2 غړي، عوامي نېشنل ګوند 4، بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلا 3، او ازاره ډیموکراټیک پارټي 2 غړي لري. د دې ترڅنګ جمهوري وطن پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او مسلم لیگ نون یو یو غړي په اسمبلۍ کې لري. د دې تحریک عدم اعتماد د وړاندې کېدو وروسته د صوبې اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په صوبایي حکومت کې شامل د هغه وزیرانو، پارلماني سیکرټریانو او مشرانو په ضد سخت ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده، چا چې پر تحریک عدم اعتماد باندې دستخط کړی دی. د اعلی وزیر د ودانۍ څخه خپور شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې میر عبدالقدوس بزنجو سمدلاسه و محکمې سنجلي ته امر کړی دی چې هغه دې یاد شوی د اسمبلۍ غړي د خپلو وظیفو څخه لرې کړي. په کوم کې چې صوبایي وزیران میر طارق مکسی، مبین خال خلجی، مشیر نعمت الله زیری، پارلیمانی سیکرٹری شاینا کاکڑ، ملک نعیم بازی او میٹھا خان کاکڑ شامل دی.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا. اوس د کابل یو رپورټ تاسو دروړو. د افغانستان په سر ښار کابل کې پرون طالبانو هغه جنکۍ په هنتون ته لورتګه منی کړی چې تور حجاب نو په سر کړی. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو ورته ویلي چې له تور بغیر د بل رنگ حجاب نه مني. د بشر حقوقو فعالانو پر ښځو د طالبانو مسلسل بندیزونه او جبري حکمونه د افغانانو د کلتور او نړیوالو بشري حقوقو سره په ټکر کې بللي، او پر طالبانو نوې غکړې چې له جبري کړنو لاس واخلي. په دې اړه د اکرام الله اکرام څخه نور معلومات اورو.
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې پوهنتون یو شمېر محصلان ادا کوي چې تېره ورځ طالبانو هغه نجونو محصلانو ته پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګا ټیکري په سر کړی وو. د دې پوهنتون یو محصله چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د پوهنتون د دروازې مخ ته د طالبانو وسلوال ولاړ وو، او هغه نجونو ته چې رنګه ټیکره یې په سر کړی وو پوهنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. نجونې سختې وېرېدلې وې ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نږدې وو چې لختې واخلي او دا نجونې پرې ووهي. دوی حیرانې وې چې څنګه له ځایه وتښتي.
دا ادعا کوي چې د طالبانو له لوري په بیلابیلو پلمو له زده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي، هغه تور چې طالبان یې ردوي. دغه نجونې محصلانې وایي له حجاب سره ستونزه نه لري، خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی، او که حالت دغسې دوام وکړي نو ښایي ډیری ښځینه محصلینې پوهنتونونه پرېږدي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې دا هم ښکاري چې د پوهنتون مخ ته د نجونو ګڼې ګوڼې ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې ښځې د خپلې خوښې مالکانې دي، خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د پوهنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکری په سر کول د پوهنتون ځانګړی لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونې ده چې د پوهنتون خزینه او نارینه محصلینو پخوا کوم ځانګړی یونیفورم نه درلود. پندې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت لوري د کابل د ټولو جمعتونو مولا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیار خطبه استول شوې او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوې. د زینو جمعتونو مولا امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اور دن کو تاسو هم د روانو چارو څخه ځان خبرول شي د مشال ریډیو په ویب سټ هم د اوس زمو خبرونه روانه دي. پنځنی بجې شوی راځي چې ملیحه مرزاده څخه د خبرونو لنډیز وره.
سند صوبائی چارواکی وای چې د سندو دیش ریولوشنری آرمی وسواله ډلې پر ضد کاروایی تیز کړی او دا به قوي کېدو ته نه پرېږدي. د سند پولیسو مشر د نورو لوړپوړو چارواکو سره نن په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ماڼیپور سیمه کې پرون د سندو دیش ریولوشنری آرمی ډلې غړي دوه غړي وژلي دي. نوموړي دا وکړه چې دا کسان د مې په 12 شوې د دې ډلې پکړې هغه 14 کې ککړي چې یو کس پکې وژل شوی او 14 پکې زخمیان شوی. په بخبر کې نن سهار نامعلومه وسوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلي. د شاپور پولیس تانی او چارواکی نن مشال ریډیو ته ویل چې اس اچ او شکیل خان له کور څوکنو تانی ته روان و چې په گاډی کې ناستو و سوال ور باندې ډزې وکړي. اخو د شمالي وزیرستان د میر علي کالج دوه استادان د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې جوړل شوې دي. نن غرمه په یو بل پیښه کې د میر علي په حرمت سیمه کې د جینکو یو میډل سکول باندې بمي حمله شوې. خو پولیس وایي چې جینکو ته پکې څه نقصان نه دی رسیدلې. د حملو ذمہواري چا نه منلې. په مرکزی حکومت کې د شاملو ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نا خبره دي. دروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرونوې چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ خبرو منځګړتوب کړی دی. تر دې وړاندې د ټي ټي پی وایان محمد خراسانی او اعلان کې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د 20,000 پاکستانیانو بلاک شوي پاسپورټونه بخلاصوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي. ساجد توري ویل بلاک شوي پاسپورټونه به راتلونکي اونۍ خلاص شي. او د یوکرین پوځ وایي روسي ځواکونو د خارکیف په شاوخوا کې جوابي بریدونه پیل کړي. 16 لاسه ورکړل شو سیمو باندې واپس کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د یوکرین د دویم لوی ښار په نیولو کې د ناکامۍ له امله د روس د پوځ یو لوړ رتبه کمانډر معطل کړل شوی دی.
د خبرونو لنډیز تاسو ملیحه مرزاده اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د سعودي عرب څخه ورغلی یو خیریه بنسټ الته په بیوزلو او غریبو خلکو باندې مرستې ویشلې دي. چارواکي وایي چې 3,200 کسانو ته د مرستې ورکړل شوې دي او په دې کې هغه خلک شامل دي چې کونډې او یتیمان وو. په اړه یې د باز محمد عابد رپورټ.
د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري په ننګرهار کې له 3,200 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ د مې په 12 نیټه له جلال آباد ښاره پیل شوه. په افغانستان کې د یاد خیریه بنسټ مسؤول عبدالرحمن پزلی د مرستو د ویشلو پر مهال خبریالانو ته وویل د افغانستان په 2 ولایتونو کې د یاد بنسټ له لوري د 1,000,000 ډالرو په ارزښت سبان د 14,000 کورنیو ته خوراکي توکي ورکول کیږي. نوموړی وایي
دغه د خوراکي ویش پروګرام چې دی د مرکز ملک سلمان الاغاثه والاعمال الانسانيه مرکز لخوا تمویل کیږي. دغه پروژه د 1,000,000 ډالرو په ارزښت باندې ده چې 14,350 کورنۍ ته مواد ویشل کیږي. په 2 ولایتونو کې کابل، ننګرهار، کونړ، پکتیا، کندهار او مزار شریف.
فضلی زیتوی چې په جلال آباد ښار سربیره په ولسوالیو کې د سروې په بنیاد 3,200 مستحقو او بېوزلو کورنیو ته د خوراکي توکي ورکول کیږي.
اوس فعلا موږ هر ولایت کې توزیع لرو چې 3,200 کورنۍ ته به دغه مواد ویشل کیږي. دغه کورنۍ زموږ د مظلوم ولس غریب خلک دي، یتیمان دي، کونډې دي. هرې کورنۍ ته 1,000,000 اوړه، 5,000,000 لوبیا، 5,000,000 وریجې، 5,000,000 بوره او 5 لیتره غوړي او 2,000,000 خرما ویشل کیږي.
مرسته اخیستونکي کورنۍ وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له امله د کورنۍ سرپرستان له لاسه ورکړي او اوس مهال دا ډول مرستو ته ډېره اړتیا لري. یو کونډه میرمن وایي
هیڅوک سرپرست نشته چې دغه وکړي، څوک لاس خدای کوم دغه نور هم داسې مرسته غواړي چې موږ سره امداد وشي، دغه وشي راکم چې کومک را سره وشي. بچې مې زلمي نشته، د یو بچې مې دا نورې مې 5,000 نه حلګانې لرم.
یو تن سپینګیری چې د کورنۍ سرپرستی ور ترغاړې ده له نورو خیریه بنسټونو د لا زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
زما روح لامین دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دغه کومکونه چې کوم دي د خلکو سره چې کېږي دا ډېر ښه کار دی او د خلکو مشکلات حل کېږي. دا کومکونه خو بسنه نه کوي د خلکو سره غربت زیات دی او مشکلات زیات دي، پابندیانې دي او بېکاري ده. دا که بنیادي کومکونه وشي دا به ډېره ښه وي.
ننګرهار کې د سعودي د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د مرستو د ویش لړۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې بېوزلي او لوږه اوج ته رسېدلې ده. خیریه ټولنو سربیره د خوراک نړیوال سازمان هم یوازې ننګرهار کې په سلګونو زره کورنیو ته د ټوکنو په ویشلو سره هره میاشت خوراکي توکي ورکوي، خو بیا هم زیات خلک له دغه نړیوالو مرستو بې برخې پاتې کېږي او د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له دغه اپ څخه ګټه واخلئ او د زموږ د اوسنۍ خبرونې هم په واورئ او د دې علاوه چې کومې خبرونې تیر شوې دي هغه هم تاسو ته لټولای شئ. که تاسو د خوښې ځینې خبرونې داسې چې هغه تاسو بیا اوریدل غواړئ یا تاسو نه تیر شوي اوریدل غواړئ نو هغه هم هلته شته دی، تاسو کولای شئ چې واورئ. اوس به یو رپورټ ته ورشو. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان د درازین د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل دي چې دغلته چې په ځنګلونو باندې کم اور لګېدلی و د هغې لس ورځې کېږي، اوس خو دا اور دومره پراخه شوی دی چې د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته هم رسېدلی دی. هلته په بلوچستان کې چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې دا اور مړ کړي، خو تر څو چې هلیکاپټر ورته نه وي ور رسېدلی او هلیکاپټر د لارې دا اور نه وي مړ شوی نو ډېره سخته ده چې همداسې یې مړ کړي. ځایي خلک بیا وایي چې د دوی هلته چنغوزو او د نخترو ونې دي چې د دوی لپاره د اقتصاد لویه ذریعه ده، هغه ډېرې برخې وسوځېدله او پکار ده چې حکومت زر تر زره اقدامات وکړي. اشتیاق مسجد پی رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان د رازنده سیمې اوسیدونکي ویایي چې د کوه سلیمان د غرونو په ځنګلو کې د تیرې لس ورځو نه اور لګېدلی دی، خو د ډیر اسماعیل خان انتظامیه دغه اور مړولو کې تر اوسه پورې ناکامه شوې ده. په دغې برعکس د رازنده سیمې یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
زه نذیر الله افغان د رازنده سره تعلق لرم. دا اور په رازنده سیمه مغل کوټ تور غره کې لګېدلی دی. د غره یو طرف ته پلوسه د زیتونو او د زنغوزو ونې دي. دا تور غره کې مکمل تقریبا زنغوزای دی او سیدا کم د بلوچستان طرف ته دا ټول د زنغوزي ونې دي. اور بلوچستان په طرف کې وسم اور لګیدلې دی، خاص کر په ضلع مسخیل کې او په ضلع شیرانی کې اور جاری لګیا دی. وسم دا وخت اور د نم مای ځل لګیدلې دی، نن اتلسم مای دی. او دلته چې کم زمر د علاقې ریسکیو 11-22 دی، هغه خپل کوشش دی په خپل کوشش کې ناکامه شوې ده. د ریسکیو د وس کار نه دی. موږ د حکومت بالا ځا د وزیر اعلی ځا د هلیکاپټر غوښتنه کوو. بغیر به هلیکاپټره او د الله تعالی د رحمت له طرفه سی باران نه سوی دا اور هیڅ قسم انکام نه لري چې مطلب د انسانانو په دغه باندې مړ شي.
کوه سلیمان په ځنګلو باندې د لګیدلی اور په باراکښې د درازنده سیمې یو بل اوسیدونکي خبرې هم اور وایي:
زما نوم شاید شیرانی دی، د علاقه شیرانی سره تعلق لرم. در اسماعیل خان، نو دا اور په نهم مای باندې د کوه سلیمان غرونه د دوی سره تر غر باندې لګیدلی و چې دغه حکومت یې خاموشۍ د وجه نه دغه اور د بلوچستان اصله وته وزختلی او تر اور مړ شوی نه دی. په دې کې خو زنغوزي، نشتر، پلوسه، ګورګره، شوان او نور هم داسې ډېرې قیمتي ونې دي چې د علاقه شیرانی خلک نور روزګار نه لري. دغه ځنګله ته ناست وي، هغه هم دا تقریبا په کورونا ورته نقصان دی، غریبو خلکو وشو. داسې خاص توجه حکومت نه ده ورکړې.
مشال ریډیو چې د ډېره اسماعیل خان ریسکیو یولاس دوویش ترجمان اعزاز محمود سره په درازنده کوه سلیمان د غرونو په ځنګلو کښې د لګېدلې اور په باره کښې تماس ونیولې. د هغوی ځاو په دار انګوا
موږ ریسکیو 112 د راجنده سټېشن 55 چې کوم ټیمونه دي هغوی ریسپانس کړی دی مختلف پوینټس باندې. که نه اصل کې وجه دا ده چې اور ډېر زیات دی، یو پوینټ ته کلیئر کوي نو هوا هم ډېر زیات دی، نو بل خوا ته اور ولګېږي. بیا د اور نه مخته بلوچستان خوا ته ځینې شیرانې چې کوم حدود دي صوبه بلوچستان هغه کښې چې کوم دی تور غر ورته وایي هغه خوا ته لګېدلی ده، او پاس چې کوم دی د کوه سلیمان سره چې کوم بل غرونه دي هلته چې لګېدلی ده یو هفته یې تقریبا کېږي. مطلب موږ ټیمونه خو لګیا دي، هلته اوبه هم نشته چې اسکولي چې هوا ډېر زیات ده او هایټ ډېر زیات دی، 4 ګنټې 5 ګنټې پیدل سفر دی، مختلف پوینټسونه دي. او بل دغه هلي ونه خبره چې ډسکس شوې ده چې ولې دا موږ وس نه بار ده، موږ خو کوو لګیا یو خو د مزکور ډېر زیات دی او ډېر هغه دی که نه هایټ باندې ده موږ ته چې کوم دی هلي یا مطلب ایر سرویس داسې ملاو شي چې موږ
د درازنده اوسېدونکي د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د کوه سلیمان په ځنګلو کښې لګېدلي اور مړولو د پاره دا بیړوندي ګامونه زر پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول د مشال ریډیو .com د لارې هم زموږ خپرونې اورېدلی شي. یو رپورټ ته ورزو، او دا رپورټ د سپریم کورټ د یوې پریکړې په اړه دی. د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې چې که په اسمبلی کې د یو ګوند غړي د خپل ګوند له متفقه پریکړې سرغړونه وکړه او مخالف کاندید یا امیدوار ته یې رایه ورکړه، نو دا رایه به باطله ګڼل کېږي. دې پریکړې یو بل بحث راوچت کړی، ځکه چې په دې وروستیو کې د پنجاب په اسمبلی کې د تحریک انصاف ځینو غړو د مسلم لیگ نو حمزه شیبه شریف ته رایه ورکړه او هغه وزیر اعلی شو. ځینې څېړونکي وایي تر دې پریکړې وروسته ښایي اوس د وزیر اعلی لپاره بیا ټاکنې وشي، خو د پنجاب ځینو خلکو ویلي چې د سیاسي بحران له اوږدېدو تنګ شوي دي او پکار ده چې یو وزیر اعلی لږ تر لږه کار ته پرېښودل شي. په اړه د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ فیصله ورکړې هغه تنه چې د خپل ګوند د اصولو په ضد د مخالفه ګوند کاندید ته ووټ ورکړي، ووټ یا رایه به نشمیرل کېږي. د مای په 14 سپریم کورټ دا هم ویلي دي هغه تنه چې د خپل ګوند د اصولو په ضد لاړ شي د نااهلۍ په ضد پارلمان قانون سازي کولی شي. سپریم کورټ ته دغه ریفرنس د صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی لخوا 4 ورځې وړاندې ورلېږل شو چې د پاکستان د آئین د 3/6 مادې الف په نوم د سیکشن تشریح وکړي. دغه سیکشن کې لیکل شوی هر منتخب عوامي نماینده به د خپل ګوند اصولو خلاف ورزي نه کوي تر دې چې هغه به ووټ خپل کاندید له ورکوي او د پارټۍ ټولې فیصلې به مني. هم دا چې په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف منحرف شوي 23 غړي هغوی خو د ګوند کاندید په ضد هیڅ یو چاله ووټ خو نه ورکړی، او په پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب دپاره د تحریک انصاف 26 تنانو د پارټۍ د اصولو په ضد د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د وزیر اعلی کاندید حمزه شهباز له ووټ ورکړی. اوس که د دغه غړو ووټ نه شمیرل کېږي نو قانوني ماهرین وایي ممکنه ده د پنجاب اسمبلی ماته شي، خو هغه هم په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن دغه 26 غړي نه اهله وګرځوي او غړیتوب یې ختم کړي. د پېښور های کورټ وکیل علي گوهر مشال ریډیو ته د مې په 13 وویل
ایشو از چې کوم آلریډي ووټ ورکړی شوی دی دا سی ایم پنجاب تا نه پاغه باندې الیکشن کمیشن فیصله ډیپند کئ کو اغي دغه خلک ډیسکوالیفای کړه نه بیا موږ سره سچویشن هم بالکل داسې راځي چې میجورټی بچا سره نه نه پاغه صورتحال کې چې کم دا هاوس ممبرشپ پاتې شي ماینس دا چې کم منحرف اراکین دي نه دا اغي میجورټی چې څوک الیکټ کین هغه به چیف منسٹر راځي
پنجاب کې د وزیر اعلی د انتخاب پر سر آئینی لانجی د اپریل د اولنی نیټې راهس شروع شوې چې د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعلی عثمان حوزدار د خپل څوکن استعفا ورکړې وه. وروسته د اپریل په 14 د مسلم لیگ نواز علی حمد شاباز د خپل ګوند د اتحادیانو او د پاکستان تحریک انصاف د شپږویشت منحرفه شوي غړو پر رای وزیر اعلی منتخب شو. د لاهور پنجاب په یو نجی میډیا ویب سایټ کې کارکونکي خبریال عامر بٹ مشاد ریډیو ته د مئی په 13 وویل د روانو سیاسي کړکیچونو او آئینی بحران یا جوړ شویو لانجو د وجې د پنجاب د صوبې عام وګړي هم متاثره کیږي. زیاتوي دوی یریږي هم ناغه څنګه
کیونکه جب ایک پراپر سسٹم کام نہیں کر رہا
دے وای ځکه چې نظام پورا کار نه کوي په صوبې کې آئینی بحران هم دی نو بیا افواګانې شروع شي عوام بیا اوتر وي او خفه هم ځکه د گورنر بیانونه هم داسې نو عام خلک خوب خامخا اوتر کیږي بیا
گورنر صاحب کے اس سے عام لوگوں عام لوگ تو کنفیوز ہی ہوتے ہیں نا.
13 ورځو کې پنجاب کې داسې هم ګونګو سي چې ګینی په صوبې کې گورنر راج لګي او صوبایي اسمبلی به معطل شي نو د امیر بٹ په وینا چې دا یاره موجود و بل خود پاکستان تحریک انصاف چیئرمین او تیر وزیر اعظم عمران خان د سپریم کورٹ فیصله ستایلې ده او د مئی په 14 په کوهاټ کې د ګوند یوې جلسې ته د نورو خبرو ترڅنګ دا هم ویلې دي د منحرفه شوي غړو په ضد د صدارتي ریفرنس په وضاحت د سپریم کورٹ شکریا. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د جنکو زده کوونکو په مخ د دروازو له تړل کېدو له نهو میاشتو څخه زیاته موده وشوله. یوازنی د افغانستان څلور دېرش ولایتونه دي او یوازنی ولایت بلخ دی چې په هغې کې جنکو ته اجازه ورکړل شوی دی چې شپږم ټولګي نه پورته هم سکولونو ته لاړ شي. خو په نور افغانستان کې داسې نه ده. طالبانو د تیر کال د اګست په 15 د افغانستان جمهوري او منتخب حکومت چاپه کړ او په زور یې حکومت ونیو. تر هغې وروسته یې یو لړ سخت ګامونه اخیستي دي. د جنکو د تعلیم په اړه زموږ همکار رپورټر
زما کله هم دا فکر نه کوي چې بیا به زه پر کور کښېنم بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د 12 ټولګي زده کوونکي ده. وایي هر ورځ رسنیو ته غوږ غوږ وي که د ښوونځي د پرانیستلو خبر واوري.
هر ورځ سترګې په لاره یو هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع شي څه مال به بېرته بیا هم هغه روړ ناسې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ شو. دا حالت ډېر ځورونکی دی. موږ ډېر ځورې یم.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې له نهو میاشتو زیاته موده تېرېږي او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر 12 ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې دا زده کوونکي وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبې شمېري، د ټولو ټولګیوالوی همدا حالت دی.
هر یو ته چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي. کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله په ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړی دی په شرط دی چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړي. موږ خواست دونه ډیر نه دی دونه غټ خواست مونه دی چې فقط واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیرو ستونزو او کړاوونو سره کړی دی. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو ښوونځي پرانیسي.
دولسم کې یو خدای د پاره 12 کال مزامت کړل دي. دا اوس نه کیږي چې بیا بسر نه وشته پاتې سو. په څه خواري په څه ضرر تر کې د پګرمي په ټکانو په هر رقم شرایط کې موږ د 12 پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر 12 بعد درس ونوای دا خو به بيخي ډیر ضایع. دا چې حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو ویاندې عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یوه غونډه پریکړه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د تیر یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده، هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبره یې دا یوه اړتیا ده. د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو کزا مونږ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوفي غاړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو هر اونۍ له مشال ریډیو نشریږي. خو اوس یو رپورت ورته د پښتو ژبې د لیک لوست عامولو په هدف په پیښور کې دوه ورځنی سیمینار پای ته رسیدلې. په دې غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره د تړلو تعلیمي ادارو پوهنتونونو استادانو برخه درلوده. دوی د پښتو ژبې د املایي وحدت په اړه بحثونه وکړه. ویل چې لهجې په کار د وساتل شي خو لیکل باید یو قسم وشي. په اړه یې د غلام غوث رپورټ ورو
په پښتون کلچر میوزیم کې د پښتو لیک لوست پرمختیایي او املایي ستونزو د سرخط لاندې دوه ورځنی سیمینار ترسره شو. د دغه سیمینار د اهدافو په اړه د پېښور پوهنتون د پښتو د څانګې ډایریکټر نصر الله خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
چې نه پښتو عام کړل شي، پښتو خلکو ته ډېره ورسول شي، په لیک په اول سره د لوست په اول سره دا څلور جزء دي د یوې ژبې لپاره. پاغې کې ویل او اورېدل دا خو عام دي، په دې کې چاته ستونزه نشته. ستونزه چې دا هغه په لیک کې ده، یعنی چې ته په خپل څه ذهن او فکر کې یا څه د خپل ضمیر اظهار کول غواړي هغه لیک ته سپرل دي. دویم لوست دی، یعنی د علم د خورولو لپاره دغه دوا بنیادی شیان یو لیک دی یو لوست دی، دا بنیادی مهم دي. ژبه اعلی ترقی کولی شي چې پاغې کې د لیک او لوست ذرایع او د هغې ستونزې حل کړی شي او ذرایع عام کړل شي او په ریاستي سطح باندې، په دولتي سطح باندې، په ولسي سطح باندې، په ادارو کې، په نورو ارزیونو کې چې چرته ضرورت وي دغه دوا عنصر په قوي توګه محسوس کړل شي او وده ورکړل شي.
د افغانستان د علومو د اکیډمۍ یو غړي ظاهر شکیب د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې په بر وطن کې پښتو ژبه سرکاري حیثیت لري او هغلته کې د پښتو د معیاري لیکدود په برخه کې ډیر کار شوی، خو په کار ده د دواړو وطنونو لیکوالان او د ژبې پوهان په یو معیاري لیکدود باندې متفق شي.
زه فکر کوم چې ژبه او دغه چې ده لهجه دا دوا بیل شیان دي، دا په خپل ځای باندې سم دي. د املایي وحدت د لپاره په ټولو ژبو کې ډیر کار شوی دی. کومنګ نور د پرمختللې ژبې وګورو د دې لپاره ډیر زیات کار شوی دی. دسی بحثونه چې عدالته کیږي یا په باړګلې کې کیږي یا بر کیږي یا لر کیږي، دا بحثونه د املایي وحدت د لپاره ډیر مهم دي. دې کې ستونزې په نخه کیږي، په دې کې زمونږ د ژبو نږدېواله په نخه کیږي، د لهجو بحثونه را مطرح کیږي، د وینو او د کلمو بحثونه را مطرح کیږي. دغه بحثونه د پښتو ژبې د مختګ د پاره ځفکر کوم چې دا ډیر مهم باسوره دي. حکومت د سی بحثونه ونه لرو نو موږ بسل کاله بعده معیاري ژبه ونه لرو.
خو د پښتونخوا وطن لیکوالان او پوهان په دې نظر دي چې د باړګلې په کانفرنس کې شي د لر او بر وطن جگ پوهان په کومه املا سلا شوی وو پکار ده هغه د پښتو معیاري لیک دود وګرځولې شي. د نوخار یو لیکوال او په بیلابیلو سکولونو کې د پښتو ژبې یو پخوانی استاد فرهاد محمد په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
پښتو اکیډمي په کال 1990 کې په بغلګلی کې یو اجتماع رابللې وه او د پښتو د املا په باره کې هلته کې ځینې فیصلې کړې وې او هغه فیصلې د بغلګلی د 19 فیصلو په نوم باندې بیا شایع کړې شوې وې. دغه باندې وخت په وخت بیا ورکشاپونه هم شوي وو چې په دغه املا کې مونږ څه کمې یا څه سقم پاتې وې چې هغه لرې کړو. موجوده دا نن او یا پرون په 19 او 14 چې دا کوم پښتو کې جمعه کوم سیمینار دوه ورځې ملاقات کړی، نو د دې قرض هم دغه دی چې زمونږ د املایي وحدت دا برقرار پاتې شي او که په دې کې څه کمی وي چې هغه کمی مونږ پوره کړو.
په سیمینار کې د پښتو ژبې د پوهانو، لیکوالانو او شاعرانو ترڅنګ زده کوونکو هم برخه واغستله. د عبدالولي خان پوهنتون نه دې غونډې ته راغلي یوې زده کوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زمانوم سبا ګل زبیر دی او د ایم فیل سکالر یم. یو کور کې یو قسم خلک اوسیږي، کله هغه کې بل څوک انټر شونه دا هغه غلې لهجه خو نشي ویل کنه. زمونږ لهجه سره لیکل هم بدل شوی دی، زمونږ لهجه دومره هاوی شوی دی چې هغه په لیک لوست کې راغلی دی. نو دې له سره مونږ له پکار دی چې مونږ لیکل په یو املا کې راوړو، لکه مونږ که عام پښتو وایو نو مونږ به د یو بل نه جدا وایو، کله لیکل کو د یو بل نه جدا کو، خو کنه نصابی ژبه زمونږ یو شي نو الله ودا کار کیږي چې
دغه سیمینار کې د پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان لیکوالانو، شاعرانو او د پښتو ژبې سره تړلي د تعلیمي ادارو او پوهنتونونو استادانو ګډون وکړو او د پښتو ژبې د پرمختیايي ستونزو او لیکدود په اړه مقالې هم وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه،
د مشال ریډیوي مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنري غړې
په 1:00 بجا،
تان دهيله
په 2:00 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:00 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، دغه خبرونه چې تاسو نومونه واوریدل دا تاسو سبا له مشال ریډیو نشيږي تاسو اوریدل شي، تر څنګه د مشال ریډیو .com د لارې هم زموږ د نوې خبرونه چې تیر شولې دا هم تاسو واوري او سبا چې کوم نورې خبرونه نشيږي هغه هم په ژوندۍ باندې اوریدل شي. د جمعې د ورځې خبرونه تاسو واوریدئ نو واوریدلې هیله ده چې تاسو واوري، خو زموږ خبرونه لا هم ختم نه ده. د خبرونو لنډیز به له ملي حامیرزاده څخه واورو.
سند صوبائی چارواکی وای چې د سندو دیش ایولوشنری آرمی وسواله ډلې پر ضد یې کاروایی تیزه کړې او دا به قوي کېدو ته نه پرېږدي. د سند پولیسو مشر د نورو لوړ پوړو چارواکو سره نن په کراچۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په ماڼیپور سیمه کې پرون د سندو دیش ایولوشنری آرمی ډلې دوه کړي وژلې دي. نوموړي دا وکړه چې دا کسان د مې په 12 شوې د دې ډلې پکړې هغه 14 کې ککړي چې یو کس پکې وژل شوی او 14 پکې زخمیان شوی. په بخبر کې نن سهار نامعلومه وسوالو یو پولیس افسر په ډزو وژلې. د شاپور پولیس تھانې او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې اس اچ او شکیل خان له کور څوکنو تاڼي ته روان و چې په ګاډي کې ناستو وسوال ور باندې ډزې وکړې. اخوا د شمالي وزیرستان د میر علي کالج دوه استادان د سړک غاړې خخ بم چاودنه کې ژوبل شوې دي. نن غرمه په یو بل پیښه کې د میر علي په هرمز سیمه کې د جینکو یو میډل سکول باندې بمي حمله شوې، خو پولیس وایي چې جینکو ته پکې نقصان نه دی رسېدلی. د حملو ذمہواري چا نه ده منلې. په مرکزي حکومت کې د شامل ګوندونو ځینې پارلماني غړي وایي له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې له مذاکراتو نه خبره دي. وروسته لاغې ده چې افغان طالبانو پرون وویل چې په کابل کې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ترمنځ خبرو منځګړتوب کړی دی. تر دې وړاندې د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی ویلامه کې د پاکستان له حکومت سره د مذاکراتو خبر تایید کړ. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو د 20,000 پاکستانیانو بلاک شوي پاسپورټونه بخلاصوي. دا خبره د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وفاقي وزیر ساجد حسین توري نن مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې. ساجد توري ویل بلاک شوي پاسپورټونه به راتلونکي اونۍ خلاص شي. او د یوکرین په ځای روسي ځواکونو د خارکیف په شاوخوا کې جوابي بریدونه پیل کړي. 16 ورکړل شو سیمو باندې واپس کنټرول ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي د یوکرین د دویم لوی ښار په نیولو کې د ناکامۍ له امله د روس د پوځ یو لوړ رتبه کمانډر معطل کړل شوی دی.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی ملیحا مرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وایو. هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه هم پای ته ورسېده. زه بشیر ګواخ د ټول ټیم په استازیتوب تاسو سره مخکم خوشاله اوسم.